و کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو پر ترسره کولو تورن کړل او وی ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردک چارواکي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړي قطعې د نن سهار په ډله ایز برید کې مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکوونکي د 1200 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلینو وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویې ویل چې 1200 تنه ټپیان روغتون ته وړل سوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکښې شامل دي نیول دي. د کندهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې ښکېل دي، د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو په همکارۍ ونیول شول. د سالنګ لویه لاره نن د ترافیک پر مخ پرانستل سوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتک پیل کړی دی. دغه لاره د شنبې د ماښام راهیسې د سخت واورو له کبله د ترافیک پر مخ تړلې وه. پاکستان په دغه هیواد کې نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړ. دا د حکومت د ژمنې یوه برخه ده چې وایي د 2019 کال تر پایه پورې به په پاکستان کې د پولیو ناروغي له منځه وړي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه درې هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پېښې پکې ثبت شوي دي. د جرمنی د هوایی چلن فدرال اداره وی په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمنی سیمه ایز رسنیو نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو د اقدام سوی دی. د روسیې پوځ وایي د سوریې دافع هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې څه باندې دیرش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړي چې په دې پیښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېده. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې پاره پلاتینی پیل کړی دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د هم سپورتي خبرونه چې یوسف خان ځدران چمتو کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره. کندهار د بوستون د دوورزنی سیالیو اتل ولی خپلګړه د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د محلويش لمخه د روان جنوري میاشتې په 11 منټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمن د دوورزنی سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په چیر په بوستون کې هم څلور ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمن دوورزنی سیالیو تر سره شوه چې په پایل کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتل ولی وګټل او د روان لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورځنی سیالیو ته لار ومنده. ل کرکټ بورډ څخه په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوو ورځنیو لوبو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به درې ورځنی فرست کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځنیو سیالیو ته د فرست کلاس دریز ورکولو لپاره له نړیوال شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولۍ بیا جیلانی لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا دا سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې راهیسې د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دغو لوبو هدف چې له شلو څخه ډیرو لوبډلو پکې ګډون کړی و، ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللی دي. او وروستۍ خبر دا چې د بنګلادش د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نن د چټاکانګ وکینګز او ډاکا ډاینامټس لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. دا د بی پی ایل سیالیو څلورویشتمه لوبه ده. دا دواړه لوبډلې تر اوسه د جدول په سر کې دي، داسې چې ډاکې په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او وکینګز هم په 5 کې 4. محمد زاد، محمد نجیب زادران په وکینګز او حضرت الله زازای د ډاکی ډاینامټس په لوبډل کې افغان لوبغاړي دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 95.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته ورپسې به بیا د افغانستان اړوند راپورونه خپاره شي. د اسرایلو پوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې اسرایلو د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې په رڼا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې نور جزئیات واورئ.
دا اسرائیل پوز په دې اړه ورسلاغه اعلامیه خبره کړې چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرائیل په خوا ورتلونکو توغندي شن کړي. د اسرائیل پوز وایي موږ د سوریه په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه پیل کړي. د اسرائیلی پوز په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی د سوریه وسلوالو ځواکونو ته پر اسرائیلی خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداري ورکړي. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور او پیاوړتیا ونه زغمي. د سوریه د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې ویلي توغندي د دمشق هوایي میدان ته نږدې او د پایتخت په شاوخوا سیمو کې لګېدلې او ظاهرا پکې د وسلو هغه زیرمې په نښه شوي چې ایراني ځواکونه او د حزب الله ملیشیا کاروي. دا ډله وایي په پیښه کې 12 کسان وشل شوي. د سوریه پوځ هم ویلي چې اسرائیل پرې د دوشنبې د ورځې په سهار د رهبري شو توغندیو برید کړی، خو په وینای د دوی د هوایي دفاع سیستم د دې توغندیو ډېرې مخکې لدې چې اهدافو ته ورسیږي لمنځه وړي. د سوریه پوځ همدارنګ ویلي چې دوی د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دې بریدونو متقابل ځواب هم ورکړي. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي د دمشق هوایي ډګر ته په نږدې سیمه اسرائیل شپږ توغندي وشتي. په وینا یې 15 په هوا کې لمنځه وړل شوي او یوې په نږدې سیمه کې په کروندو لګېدلې. د روسیې رسنیو بیا د روسیې د ملي دفاع د مرکز په حواله ویلي چې د اسرائیل لخوا پر سوریه وشتل شوي تر ډیر شو زیات توغندي او رهبر شوي بمونه یې په هوا کې لمنځه وړي. مسکو همدارنګه وایي چې په دې بریدونو کې څلور سوریایي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. روسیا او ایران د بشر الاسد په مشرۍ د سوریه د حکومت مهم ملاتړ دي. اسرائیل وایي ایران تبا په سوریه کې د پوځي اغیز د پیاوړتیا اجازه ورنکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په روان 1398 کال کې په اوایدو کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د دې ادارې چارواکي وایي په بلخ کې موجوده ناامنۍ د دې باعث شوې ده چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله په بلخ کې د سوداګریزو محصولاتو لیږد کم شي. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هڅه کوي چې څلور نوي ځمکني ترمینالونه وبخې جوړ کړي. د ازادۍ رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1398 کال کې په وایدو کې کابو 40 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي رادیو ته وویل چې په روان کال کې د وایدو مجموعي شمیر 1 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې دا رقم په 1398 کال کې څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې او دا مسله سبب شوې چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیږد را لیږد کې هم کموالی راشي. مصطفی سروشوی که د نامنۍ لامل د سمنګان لا درېسو فلسفلې څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیک کې کموالی نه وای راغلی، اوس مهال به د بلخ د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1398 کال کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ و.
نامنیا نمی بود ما میتونستیم حد اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر درېسو فلس بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ماسیب پذیر.
د بلخ د ځمکني ترانسپورت مسؤلان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینالونو د نشتون له امله په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډېر ژر حل کړي. د بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر مصطفی سروش وایي په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکني ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ترمینالونه هم جوړ کړي. موجیب حبیبزای، ازادي رادیو، بلخ.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه فیزه د کندهار ولایت تر غنده بلسوالی نه تلیفون پر کړم. د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ ستونزې خپل ورته چارواکو پورې رسوي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په نننی شي وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې اوبه ورکول اوس یې نشي ورکولی، ځکه ډم ټول د خاورې و د خوړې ډک شوی دی. نو ډم ډېره خوړه و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې را ووتلې، خو متاسفانه چې کار هم نه وسو او هغه کم شرکتونه یا هغه پیسې یا هغه کار چې اعلان شو هغه هم ورک شو. بیا نو څه یاد، نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلي بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلي د بند په ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د اوبو لاندې دي هغه خو د روانو اوبو څخه استفاده کوي. هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د زادم زیا خدای برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. سلام
علیکم، سر نور افغان د پکتیا ولایت سم تر نور سره د سلمان خیر کلی لا تاسو ته خبر کړم. دا اشرف غنی خو پریک ده کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جن خدمت ده سم تر تر مان چې سر کیلومتر تر رسی کی دا سړک منځور شو دی. بودیجه هم ورته منظور شو دی و ملیونه په شاو خو کې خی خو بد وخت نه چې د باز خلکو له خوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړ شوی. او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي، فقط یوازنی خام جوړ کړی دی نور په مغه ځي پورې کړی. که زموږ دغه اواز د رادیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ورسول شي موږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندهار ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. سوداګر وایي ګاونډي هیوادونه دا کار نړیوالو مارکیټونو ته د دوی د محصولاتو د نه رسیدو له کبله کوي. چارواکي بیا په هوایی دهلیزونو کې ستونزې او د معیاري بسته‌بندۍ نشتوالی د دې کار علت بولي. له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی راپور راکوي.
د روان کال په تیرو نه میاشتو کې لکندهار څخه پاکستان او هند ته له 100,000 ټن څخه زیاته میوه صادره سوې. د کندهار سوداګر وایي له دغه ولایت څخه تر ډېره ګاونډیو هیوادونو ته صادرې سوې وچې او تازه میوې د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د نه لاسرسي او کمو امکاناتو له امله د هند او پاکستان په نومونو لېږدول سوي. دا جا احمد الله واجی کاکا په نومونو د وچې میوې سوداګر د سړو خونو ترڅنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوه د لېږلو لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
ګنځر چې دا د افغانستان میوه ده، مقصد موږ داسې اورېدلي چې دا اوس نور مملکتو ته ځي، یعنی هغه یې په خپل نام هلته خرڅوي، یعنی هغه داسې میوه نه لري لکه دا زموږ د افغانستان میوه چې ده. نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنی دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاړه سي. یعنی ګنځر ډېر ښه شی دی، په نور مملکتو ته ځي، د هندوستان ته ځي، د هغه داسې نور مملکتو ته ځي.
موږ د حکومت ته صدا غوښتنه لرو چې دا زموږ مالوته د لیش ټولونه جوړ کړي او قراردادونه وکړي د امریکا، د لندن، د جاپان، مقصد د عربستان، د هر ځای سره باید دوی قرارداد وکړي.
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستل، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا په هوایي دهلیزونو کې ګډوډي او ځمکني ترانسپورتي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسېدو لاملونه یادوي.
زمینی لار مو داسې سخت ده او هوایی مشکلات هغه وطنو ته چې باید موږ یا هغه مالک ته چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده. یوازې هندوستان ته موږ ته هوایی دهلیز دی، هغه ډېر په ندرت سره خورا په کم تعداد سره موږ هغه برګیری کوو او هغه پر خپل وخت باندې نه وي بیا وخت، خو چون موږ میوه ډېره ده هغه تورم کوي. هغه د دغسې په لس ټنو، په شل ټنو، په سل ټنو، په زر ټنه نه خلاصېږي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوو پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندېدل او له سوداګرو څخه د ډمیریچ او خاک پولې په نوم د پیسو اخیستل چارواکي نورې هغه ستونزې یادوي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو شه با ورسته د ازادۍ رادیو اونیزه ډراما یو کلی زرغګونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورسته راپور د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال د بیکارۍ کچه راټیټه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د 1991 ملي کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال وویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته یې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې ډیر کار کړی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. ناجیا ساپی راپور راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینی برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1990 ملي کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدل چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محور سازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطو غ ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سږ کال د کار موندنې فرصتونه ډیر شوی او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګل ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار د من ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه ترسره شوی دي.
مهم برداشته شد.
خغلی زکی ویل پروان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په سلور د شولایتونو کې له 15000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوې دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1990 ملي کال کې د 90% عادي بودیجې او 19.15% پرمختیایي بودیجې لګول خېچ د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری زوریږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیون لوستي ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری کسه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکاری کچې د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې بوهیږئ چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستي ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې تر سره شوی نه دي. زموږ غوښتنه ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو پراتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدان اوسو.
خغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400,000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې د دې عمله ډېری ځوانان د هیواد پرې خودو تړ کیږي.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډیر مې خوږ اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې قندغه ډیر خوشاله و، هغه زکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی و. اوس به واوری چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله، د جمعات ورځ در باندې خلک ښکاری. ته ګوره، خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلی مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالى شي بخير خبري بتري وو
رشتي مولوي صاحب موږ د کلی مشرانو په یو خبره ملکه سره وکړه، او ستا ته راغلی چې مشوره سره وکړو.
مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بی بلاوي.
وای مولوي صاحب، ګل خبره دی وکړه. نعیم خان، اوس مولوي صاحب تاسو خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوایم چې خان لالا دی ورته وای.
مولوی صاحب، خودش دغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی. نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ دسې ولور یا په بل نوم څه شیکتي، دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله، ماشاءالله خان صاحب، نام خدای چې زما خبرې مخی په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده،
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي.
الله جل اعلی شنه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه، تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه، داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ، څه چې جایز وي هغه کوئ. خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل اعلی شنه کوم حقونه ورکړي تاسو یې مه محرموئ.
مولوی صاحب، موږ خو پټې سترګې یو، ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښیې نو په دواړو سترګو.
زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم رایاده شوه.
کومه خبره مولوی صاحب؟
هوښیاران متل کوي، وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته، که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي.
مولوی صاحب، نام خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي، چې د دوی ملاتړ هم راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
ګرانو همکارانو، ټول ستړي مشئ،
ژوندی
اوسئ رئیس صاحب.
خوشحاله یم چې زموږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر دی چې د فساد مخه مو نیولې ده، ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی، تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب. هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
موږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتئ؟
رئیس صاحب، څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیه جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس به د ادارې ټول کارکوونکي خبرې پې وکړي.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړی دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نورې خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښیي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسې به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مالویش به ورته جوړو، په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکوو.
مامور صاحب فاروقه، ډیره مننه چې داسې ده، زموږ پروګرام به نور هم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه؟ چې د نورو ادارو به هم ورپام شي او له موږ به رنګ واخلي.
که داسې خوشي، زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب، مهرباني وکئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفیقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې، ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اصلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اصلما د څه لپاره دې پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې، ته سړی ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې، څه پېښه شوې ده؟
څه پیښه نه ده شوې، ولاته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې خدای دې نکي، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه ګلالې به ولایت ته ځو، او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوان یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالې هم سبق ویلی او هم به کمپیوټر پوهیږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه ښه، دا خبره ده، اوس مې سر پې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلامه ګلالۍ پسې خفه کیږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کیږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلم مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کړې، او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه، ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابلا سي.
شفیقې ترورې، زما خپله هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلمه ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل؟
نږدې د کوپړۍ را ماته کړې وه، ته وایخه
نو ته لیونی که د بنګ وهلي دي. زړه دې بدمشه، خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټیکټر درته ودرولی و.
ما به ټیکټر نو تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه، ته وایخه مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخیجم، ته وایخه.
نور وایا.
نورې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی، ته وایخه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه، ته وایکه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګی، ته وایکه.
ته وایکه زه هېڅ نه وایم، ښه ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي او په ودونو کښې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعدې کې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یاره زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا، ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه، دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي، ته وایخه.
درنو اورېدونکو، وا مو اورېدل چې خدای داد له موسی ګل نه ښه زیری اوري، او دا زیری دا دی چې د دوی په کلي کې به وروسته تر دې په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملامتوونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین پرانا کې د ولور د مخنیوي لارې چارې سنجولې دي؟